په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه شوې ده. زه شاهین بونیر یم او تاسو ته به دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې وړاندې راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ دوه اونیزې خپرونې به هم اورئ، خو ړومبی د بشیر ګواښ نه د دې وخت خبرونه اورئ.
د خبرونو سرټیګي کراچۍ کې امنیتي چارواکي وایي د القاعده ډلې څلور مشکوک وسلوال یې نیولې دي او د ښځو په مرسته فعالیت کوونکي یوه وسلواله ډله یې کشف کړې ده. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې قبایلي سیمو کې تازه بمباریو کې دېرش وسلوال وژلي دي او د امریکا د دفاع وزیر وایي افغان امنیتي ځواکونو سره به یې ملاتړ او همکاري دوام لري. د خبرونو تفصیل د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې سی ټی ډي پرون وویل چې د سفورو ګوټ په برید کې ککړ څلور مشکوک وسلوال یې نیولې دي چې تعلق یې القاعده ډلې سره دی. د سفورو ګوټ په پیښه کې لږ تر لږه درې څلوېښت احمدیان وژل شوي وو. د سی ټی ډي مشر راجا عمر خطاب پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې یو د شماریاتو د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر هم شامل دی چې اعلی تعلیمي له امریکې څخه ترلاسه کړی دی. هغه همداراز ویل چې یوې وسلوالې ډلې کې ښځینه غړې هم د وسلوالو لپاره پیسې پیدا کوي او دوی کشف کړی دی.
سب سے اہم انکشاف یہ ہوا ہے کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے.
ٹور مہم انکشاف دا شبے چھ زنانو یو مضبوط نیٹ ورک دل تکار کئی چھ مشری د خالد یوسف باری کور ودانہ کئی سوک چھ د یو ایس بی دل آری زنانو تد دائش پاڑا مواد ور کئی پدی تنظیم کی د ساد عزیز کور ودانہ او پاخی د مفتی توصیف کور ودانہ ہم مہم کردار ادا کئی. دا زنانا پا یو منظم توگا د درس و تدریس دل آری د زنانو ذہنو نجوڑی د وسلوالو ودونہ کئی او فنڈونہ جمع کئی.
دوی زیاته کړه چې د دې انکشاف وروسته یې تعلیمي ادارو څارنه زیاته کړې ده. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او همدارز د شمالي وزیرستان په شوال کې د میشتو وسلوالو په مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې دېرش وسلوال وژل شوي او لس زخمیان شوي دي. د آیس پی آر لخوا په خپاره شوي بیان کې راغلی چې په دغو بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. په دې اړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې لا څه نه دي ویلي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې په ځانګړې توګه د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار وکړ. اشتن کارټن په نګرهار ولایت کې وویل چې القاعده شبکه او نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي خو هېڅکله به دوی ته اجازه ورنه کړل شي چې خپلو هدفونو ته ورسي. کارټر د سفر په اړه د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر هم خبرې وکړې او ویل چې امریکا د دوی سره د ترهګرې په وړاندې مبارزه کې ولاړه ده. اشتن کارټر زیاته کړه
The Taliban's advances in some parts of the country.
Taliban da Afghanistan po baz simu kishta da moqati di aw dui la para dawamdar pati kidal khatar dai. Da yow rahbari shwi jagra da cha qaida aw nur group na hasa kewi che da khul palet saha para khakri. Ko mug da dui po randi pura cham tuwali ni wale aw his kala bijaza wa no kru che ningrahar ya da Afghanistan nur simi da khul palet markaz badal ikri.
یا د دې چې دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د رد څرګندېدو خبرونه ورکړل شو. د امریکا دفاع وزیر له افغانستان مخکې عراق ته ورغلی و او هلته یې له چارواکو غوښتي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په وړاندې جنگ ته زور ورکړي. د افغانستان ولسمشر په میدان وردګ ولایت کې تیر ورځ د خلکو یوې غونډې ته وویل کومو کسانو چې په دې وروستیو کې د هوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي هغوی نیول شوي دي او تحقیقات تیر روان دي. ولسمشر اشرف غني له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي تر څو حق او عدالت له اصولي لارې ترسره شي. افغان ولسمشر د رامنځته شوې پیښې د شهیدانو له خپلو خپلوانو سره د لیدو په مهال د هیواد د امنیتي ځواکونو په استازیتوب د میدان وردګ له خلکو بخښنه وغوښته. دوه هفته مخکې په سیدآباد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو د لګېدو په نتیجه کې د کوچنیانو په شمول لس ملکي وګړي وژل شوي وو. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي په تیرو درو میاشتو کې سلګونه افغانانو چې غواړي په خپله خوښه بیرته هیواد ته ستانه شي دوی ته ورغلي دي. په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته ویلي چې له دغو افغانانو سره د مرستې لپاره خپله ټوله وسه کوي. د دوی په وینا په تیرو دریو میاشتو کې تقریبا 370 کسانو افغانستان ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کړې ده. دوی په خپل خوخه غواړي بیرته افغانستان ته لاړ شي او د افغانستان سفیر زیاتی چې اکثره دغه افغانان هیواد ته ستنېږي ځوانان دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې تېر ورځ لږ تر لږه 10 عراقي پوځیان وژل شوي دي. دا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په جګړه کې لومړی ځل دی چې نړیوال ځواکونه داسې تېروتنه کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي د دې سربیره چې د بریدونو په مهال همغږي وي خو بیا هم په یوې حمله کې عراقي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په دې اړه به تحقیقات کوي. دفاع وزارت په ورته وخت کې د عراقي پوځیانو پر مړینه خواشیني ښودلې خو په ورته وخت کې ویلي چې دا برید د عراقي ځواکونو په غوښتنه ترسره شوی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شام کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روس له لورې وړاندې شوې قراردادي مسوده منظور کړې ده. د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تېر ورځ په نیویارک کې راغونډ شول او په مسوده یې بحث وکړ. د مسودې تر منظوري وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د غونډې برخوال ته وویل دا شورا ټولو اندېښنو ته یو ښکاره پیغام لري چې اوس هغه وخت دی چې باید په شام کې د وژنو مخنیوی وشي او یو حکومت ته لار هوار شي څو د دې جګړې ځپلې سیمې د خلکو حمایت وکړي. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رډیو نو اورېده چې بشیر ګواخ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدل شي. د پاکستان پوځ ادا کوي په خیبر ایجنسی کې په هوایی بریدونو کې 23 وسلوال وژلي دي. په کورمه کې د تیرې اونۍ د بمبي برید نه وروسته لارې او بازارونه یو ځل بیا پرانستل شوي دي.
الحمدلله اوس دوباره مارکیټونه خلاص شو، لارې هم خلاص شولې او حالات یو ځل بیا خپل معمول ته راغلل.
د قبایلی سیمو د کلتور څانګې د روانې میاشتې په 23 نیټه د فاټا یوت فیسټیوال په نوم د کلتوري میلې تابع کړل.
کلچر سایډ دے، فوڈ دے، ایکسپو دا، ایگزیبیشن دی، مختلف سٹالز دی، دا دا فاٹا تاریخ کی یو ډیر غټ او اهم ایونت دی.
او زمونږ دوه ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې با هم وو.
د دې غزا شاګرد سوی دغه د نوري نړۍ د کلتور څخه، د نوري نړۍ د فکر څخه، یعنی د نوري نړۍ کې څه طریقي د هغوی نه ټول نه خبري.
د سیمه نړۍ نه هم راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سورس. روز موږ به موضوع ته د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې دا وکړه دا چې د سفوره گیټ په برید کې ککړ سلور مشکوک وسلوالې نیولې دي چې تعلق یې د القاعده ډلې سره دی. د دغه امنیتي ادارې مشر راجا عمر خطاب پرون په کراچۍ کې یوې خبرې غونډې ته وایي چې په نیول شوو کسانو کې یو د شماریاتو د یو شخصي تعلیمي ادارې مشر شامل دی چې اعلی تعلیم یې له امریکې ترلاسه کړی دی. په دغه اړه نور تفصیل د محمد عمران په راپور کې.
د جمعې په ورځ خبري غونډې ته د وینا پر وخت د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې مشر راجا عمر خطاب ویل چې د یوې کاروایۍ پر مهال یې سلور کسان عادل مسعود بټ، خالد یوسف باری، سلیم احمد او سلیمان سعید نیولي چا چې وسلوالو ډلو سره مالی مرستې کولې. د عادل مسعود بټ په اړه راجا عمر خطاب ویل چې هغه سفوره چورنګي کې د اسماعیلي رورولې په یو بس شوې حمله مالی مرستیال دی. د مدني ټولنې د یوې فعالې غړې سبین محمود د وژنې مرکزي ملزم سعد عزیز د کاروبار ملګری او په ښار کې د کالج آف اکاؤنٹنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز پر نم یو شخصی تعلیمی ادارہ چلائی.
عادل مسعود بٹ ایک اعلیٰ تعلیمی یافتہ شخص ہے.
عادل مسعود بٹ یو اعلیٰ تعلیمی یافتہ کستے چاچے سینٹ پیٹرک کالج اور سینٹ پال اسکول نے تعلیم ترلا سکڑے اور بیا لوڑ زدک لولا پارا پا کال نولا سوا اوا تیا یم کی امریکی تلار التائی دے انڈیا نا پوانتون نا بی بی اے اور نیو یورک فورڈ ام پوانتون نای دے ام بی اے سنت ترلا سکو. پا کال نولا سوا دو نوی کی پاکستان تا واپس را گئے اور پا کال دو زر کی دے تنظیم اسلامی نمی ڈلے غڑے جوڑ شو.
میں عادل بٹ تنظیم اسلامی
د سره سره راجا عمر خطاب دا انکشاف هم وکړو چې په ښار کې د زنانو یو وسلوال ډله په منظمه توګه کار کوي.
سب سے اهم انکشاف یہ ہوا کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے.
ټول مهم انکشاف دا شوه چې د زنانو یو مضبوط نیٹ ورک دلته کار کوي چې مشری د خالد یوسف باری کور ودانه کوي. څوک چې د یو ایس بی د لاري زنانو ته د داعش په اړه مواد ورکوي. په دې تنظیم کې د سعد عزیز کور ودانه او فاخی د مفتی توصیف کور ودانه هم مهم کردار ادا کوي. دا زنانه په یو منظمه توګه د درس او تدریس د لاري د زنانو ذهنونه جوړوي.
د وسلوالو ودونه کوي او فندونه جمع کوي. د تعلیم یافته خلکو د وسلوالو ډلو د مرستې په اړه راجا عمر خطاب وویل چې د داسې قسمه خلکو د نیولو وروستو هغوی اوس د کراچۍ په شمول د ټولې صوبې د تعلیمي ادارو کلکه څارنه کوي. د ذکر ده چې روان کال د مئی میاشتې په 14 نیټه د کراچۍ سفورا کوټ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اسماعیلي ورورولۍ په یو بس ډزې کړې وې چې پکې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان د فوز د مطبوعاتو دفتر وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو د جمعې په ورځ د خیبر جنسۍ په لرې پرتو سیمو همدارس په شوال کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې 23 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د فوز دغه داوو په اړه باندې د خپلواکو سرچینو نه سپیناوی نه دی شوی. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان فوجي مقامات وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو افغان پولیس ته سیمه په خیبر ایجنسۍ او شوال کې هوایي بریدونه کړي او ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې هیواد د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا هدفي هوایي بریدونه د جمعې پر سهار افغان پولیس ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او په شوال کې ترسره شوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 23 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. دغه خبر پاڼه همداراز کاږي چې په دغو هوایي بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو تر دې دمه لا د دوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. خو پاکستاني رسنۍ وایي چې دغه وژل شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام وسلوالې ډلې غړي دي. په عین حال کې په خیبر ایجنسۍ کې با خبرو ځایي سرچینې د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته د دې ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې د جنګي الوتکو د بریدونو پخلی وکړ، خو د مرګ ژوبلې د کرش مېرې په اړه څه ونه ویل. خیبر ایجنسۍ افغان پولیس ته سیمه پرته قبایلي سیمه ده چې د تحریک طالبان پاکستان او د منګل بخت مشري د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال د جون میاشت رئیس افغان پولیس ته سیرمه د شمالي وزیرستان او همداراسته همدې کال د اکتوبر رئیس د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. او همداراسته دغه سیمو ته د خبریالانو پورتک بندیز ولګید چې لا عمل لا تر دې د مخ خپلواکو ځایي سرچینو د پوځ د دوه پخلی نه دی کړی.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danare ranguna
danare hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna
arone da charshambe aao khali pavras
aure dale mahirawi
په خیبر پختونخوا کې د زنانه پولیس افسرانو د پاره د پلټنو د روزنې یو پروګرام سرته ورسېد. په دغه تربیتي پروګرام کې یو زنانه پولیسو افسرانو ته برخه واخیسته. د دغه تربیتي لړۍ نه دغه زنانو پولیسو افسرانو څه زده کړې کړي دي؟ د شبیر احمد جان په راپور کې وو.
خیبر پختونخوا کې د پولیس اهلکارانو لپاره د پلاتون سکول یا پولیس سکول اف انویسټیګیشن کې د زنانو پولیس اهلکارانو دویم بیچ یا ډلې ته د پلاتون کولو سرلس رزنې تربیت ورکړی شو. زنانه پولیس چارواکي وایي چې وړاندې په خیبر پختونخوا کې زنانو پولیس اهلکارانو نه پلاتون کولی شي او نه دوی ته اجازت وو، ولی اوس په زنانه پولیس هم کولی شي چې خپل نارینه اهلکارانو سره اوګه پوګه په پلاتون کې پخپله برخه اخلي او کرایم سین یا د پیښه ځای ته به هم پخپله ځي. پیښور کې د زنانو پولیس ثانوي ډی ایس پی شازیه شاهد لیډو ته پدې باب لوای
موږ د دې جوګه شو چې پل انویسټیګیشن کو لیډیز د دینه مخکې چې دنو انویسټیګیشن کې لیډیز پولیس ډېر انوالو نو یا به چاپې باندې لاړو یا داسې نور سکیورټی ډیوټیز، لیکن دوم رشو چې اوس چې زمونږ بیشتر کم فیمیل پولیس دي هغه د دې رشو چې هغه مخکې انویسټیګیشن په خپلو کې په خپل بګې سوالي او بالکل ساينټیفیک طریقې زده کړې.
په خبر په قرابا تانه کې زنانه پولیس اهلکارا ایس آی زینت مشال لیډو ته وایي چې ډېر څه پدې تربیت کیس دکړل او اوس په دوی د هر څه عملی کوي.
موږ ته مخکې دومره پته نه و د انویسټیګیشن طرف نه، موږ تفتیش باره کې ډیر هر څه زده کړل. موږ ته پته نه و چې مخکې چې مطلب ورکوټ نه ورکوټ ایسیس جایو کوم باندې موږ ته ملو شي هغه زمونږ ډیر کار راتلې شي. دا غي فینګر پرینټس باره کې موږ ته پته ولګیدا، موږ ته ډی این ا باره کې پته ولګیدا چې کله موږ دل تر راغلی نو ډیر زیات لیډیز راځي. زمونږ ای معاشره ده سیده کنه چې لیډیز تانو تنه پرېږدي او اوس هر چې کوم لیډیز راځي نو هغه چې ما ته پته ولګیدل ته زنانه پولیس والي دې زکه زراغم نو هغه چې سم مسله لکه یو دسی مسئله چې صرف زنانه ته ویلی شي نو هغه مونږ ته دل کول کې هر خبره کوي.
تربیت ورکوونکی تار خان ڈی ایس پی وایي چې د پښتنو معاشره داسره چې خو تاڼه ته زنانه نه راځي او کراشي هم نو خپل ستونزې په خلاص مټ نارینه اهلکارانو ته نش بیانولې.
کوي زنانه سره زیاتای وشي تاڼه ته لاړه شي ولته یو سړی بیان نه اخلي نو هغه بس محسوسوي چې کم جنس د سره زیاتای کړی دی هغه جنس د ته ناستې بیان اخلي مطلب زنه وخت کې هغه سړی یو نه هغه بیان انجوای کوي اسپیشلی مطلب ریپ شوی دی یا سیکشوال اسالټ شوی دی نو سکل زنانه مونږ رمخ کې کوو دوی ته مونږ حوصله ورکوو چې ته به کینې ته به بیان اخلي ته به د خپل جنس په حیثیت کې د دې سره کینې هغه تفتیش پام ته کوي نن چې کم د بیچ فارغېږي دې کې مونږ دوی ته جینډر پولیسینګ کرائم سین مینجمنټ نور چې تفتیش سره کوم متعلقه خبرې په هغه باندې دوی ته مونږ ټریننګ باندې ورکوو.
د پام وړ ده چې تېر یو کال کې پولیس سکول آف انویسټیګیشن کې خوشا 1500 پولیس اهلکاران تربیت شوي دي چې پکې 200 زنانه پولیس اهلکارانې هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
په خیبر پختونخوا کې یو خو د تعلیمي نصاب په برخه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت یو شمیر بدلونونه راوستي دي نو بل خو یې په سکولونو کې تدریسي ژبه په انګریزي باندې د اړولو پریکړه هم کړې ده. د حکومت دغه ګام په ځینو خلکو کې له مخالفت سره مخ شوی دی او غوښتنه شوې چې انګریزي د یوازې د یو مضمون په حیث وښودل شي او د نصاب ژبه د پښتو وي. دا چې په مورنۍ ژبو کې د زده کړو اهمیت څه دی د احمد شاه اعظمي په راپور کې و.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت تیر کال اعلان کړی و چې د صوبې په ټولو سکولونو کې به د نصاب ژبه په انګریزي اړوي چې دا ډول ماشوم په راتلونکي کې د لوړ زده کړو په برخه کې ستونزه ونه لري. د حکومت له پلان سره سم دا کار به په تدریجي ډول پر مخ ځي او هر کال به د یو نوي ټولګي نصاب په انګریزي کې اړول کیږي. په دې لړ کې سږ کال د اول ټولګي یا جماعت زیاتره مضامین په انګریزي واړول شول او دا ډول هر کال به د یو جماعت نصاب په انګریزي اړول کیږي. د حکومت د دې ګام په ضد د ډاکټر خان تحریک په نوم یو غورځنګ د پنځشنبه په ورځ په پېښور کې مظاهره وکړه او غوښتنه یې کول چې ماشومان ته د خپل مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل شي. د دې غورځنګ مشر عابد منیر خان مشال راډیو ته وویل
مونږ دا وایو چې کدی وخت څوک پښتنو ته وایي چې ته به انګریزي نه زده کوې نو مونږ دا وایو چې دا د پښتنو خیرخوا نه دی. انګریزي ژبه به زده کوو خامخا به زده کوو خو فرق کول پکار دی چې انګریزي ژبه زده کول او انګریزي ژبه کې سبق زده کول دا دوه جدا جدا خبرې دي. زه خپل بچی ته چې نصیحت کوم معلومات ورکوم پوهه ورکوم هغه که زه په انګریزي ژبه کې ورکوم هغه سې نشي سلولی څنګه چې هغه په خپله ژبه کې کولی شي. په دې وجه مونږ وایو چې د علم ټول کتابونه ورته په خپله ژبه کې وښایي انګریزي ورته د ژبې په تور وښایي.
د دوغه اعتراضات په جواب کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف خان مشال راډیو ته وویل چې د نور صوبو په یو شمیر ښوونځیو او شخصي سکولونو کې د نصاب ژبه انګریزي وي نو باید یو غریب ماشوم هم په انګریزي ژبه زده کړې وکړي تر څو په راتلونکي کې د څه ډول تعلیمي ستونزې سره مخامخ نه شي.
سکولونو کې انګلیش میډیم دی په پرایویټ سکولونو کې نور سکولونو کې یا باقي صوبو کې او زمونږ ماشومان بیا وروسته پاتې کیږي یا هغه ته بیا لیټر سټیج کې تکلیف وي چې هغه دا هغه شانته کو په کولی نشي نور ماشومان سره. زما په خیال دا زیاتې دي چې صرف د خپل پولیټیکل امبیشنز لپاره چې سړی دا وي چیرې د خپل ماشومان لپاره بیل دا یو بیا د سرکاري سکول د ماشوم لپاره بیل کرایټیریا کومه مسله د میډیم دون نه ده د پښتو شي یا د انګلیش شي مسله د ژبې نه ده مسله د پوسټ ده مسله د پرایورټی دا مسله د ګورننس ده لکه دغه ته توجه وکړه او پښتو بالکل زموږ ژبه ده هغه لانګویج هغه په موکول پکار دي خو از میډیم اف انسټرکشن بیا وروسته خلکو ته تکلیفي.
که څه هم د پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې ماشومان ته پښتو د یو مضمون په حیث اوس هم ښودل کیږي خو مورنۍ ژبې ته د نصابي ژبې درجه ورکولو تر شا څه منطق کېدای سي. د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو د ادارې یا ټیکسټ بوک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې ماشوم ته باید په مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي خو د ژبو ترمنځ باید توازن هم وساتل سي.
منطق خو په دنیا کې منلوای شوی دا دی چې مورنۍ ژبې کې تعلیم پکار دی. زمونږ صوبې کې پوزیشن دا سی او چې دلته دا صحیح ده مونږ انګریزي هم ویری دی مونږ اردو هم ویری دی مونږ فارسی هم ویری دی عربي دی پښتو پښتو هم شته اوس دغه شلو سره بیلنس پکار وی. ژبه چې کومه ده ژبه د علم صرف نشانه نه ده اوس کدو دې ته ګوري چې انګریزي چې کوم دم سبا حکومت کوي په دنیا باندې هغه ټکنالوژي دا ژبه ده چې صرف لکه هغه په واجب باندې دا کوي مونږ ته هم پکار دی چې مونږ خپل ژبه کې زور راولو.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا اوسنی صوبایي حکومت د عوامي نیشنل ګوند په مشرۍ د تیر حکومت لخوا په وزه کړل سوي نصاب کې هم یو شمیر بدلونونه راوستل چې د پښتنو ملتپالو لکلاک غبرګون سره مخامخ شوي دي.
د مشال ریډیو دا
د امن پرمختګ او شخړو د هواری مرکز یعنی پیس اینڈ کانفلیکٹ سٹڈیز د سوریلاند د سټیج ډرامې لړۍ پای ته رسیدلی چې پکې ماشومان سره د جنسي تیری د مخنیوي په اړه بیداری ورکړې شو. دا ډرامه د پېښور پوهنتون په اغا خان اډیټوریم کې تیر ماښام سرته ورسېده. زمونږ همکار غلام غوس هم دغې ته ورغلی و او موږ له راپور راکړي.
د پېښور پوهنتون په اغا خان اډیټوریم کې د جنسي تیری د مخي نیولو د پوهې خورولو په غرض دا سټیج ډرامه تیر ماښام ترسره شوه او په دې سټیج ډرامه کې ننداره کوونکي مور پلار او ماشومانو ته دا پیغام ورکړی شو چې د کار روزګار په ځایونو تعلیمي ادارو او هاستلو کې په ماشومانو د جنسي تیری د مخي نیولو لپاره مور پلار له پکار ده په خپلو ماشومانو نظر وساتي او مور او پلار له خپل ماشومان ډاډه کول پکار دي چې ماشومان د خپل مور پلار سره هر رقم خبرې شریکې کړي. او د دې سټیج ډرامې تنظیمونکي او د پېښور پوهنتون د امن او تنازعاتو د مطالعاتي مرکز پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز مشر ډاکټر جمیل احمد د سټیج د لارې د پوهاوي خورولو په لړ کې مشال ریډیو ته وایي،
دهشتګردي او طالبانایزیشن دا خو ډېرې لوی لوی خبرې دي، ډیورن لاین او بین الاقوامي سرحدات. مونږ دغه تنازعاتو په ځای وړې مسلې راچېړو چې زما ماشومانو ته په لارو کوڅو کې په سکول کې د استادانو نه کمی مسلې دي، جنسي تشدد کیږي یا نور داسې وړې وړې خبرې چې کم ماشومان کاروبار کې چاته کسب کوي اته کمی مسلې دي، د مور پلار نه کمی ګیلې دي. دا وړې وړې خبرې دي چې دا ماشوم لویږي نو د لویو تنازعاتو شکل اختیاري چې کار لس کتابونو لوستو سره کیږي هغه په یو ډرامه کیږي، ځکه چې ډرامه کې لایف کریکټرز وي.
او د دې ډرامې نندارې ته راغلی یو تن مشال ریډیو ته وویل چې ماشومان د جنسي تیرینه د بچ کولو یو مضمون هم په تعلیمي نصاب کې شاملول پکار دي.
زما نوم زور رحمان دی، انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټڈی کې ایم ایس ریسرچ سکالر یم. دا خبره مخه تراله چې جنسي تعلیم چې کوم دی هغه ماشومانو ته خزا او نارینه دواړه کړي هغه ته دا تعلیم ورکول پکار لازمی دي. کم چې ماشومان الکان دي او کم چې هغه ځای په ځای کارونه کوي، هغه په ورک شاپ کې دي، کا په ریسټورنټ کې دي، کا په هوټلو کې دي، او خاص کر د الکانو په هاستلو کې دغه بیمار ذهنیت چې کوم دی هغه ختمول پکار دي.
په پېښور پوهنتون کې نندارې ته وړاندې کړی شوی د جنسي تیری د مخه نیولو د اګاهۍ په اړه دا ډرامه ګڼ شمېر خلکو سره د خپلو کورنو د ښځو او ماشومانو وکتله او دا یې د ستاینې وړ یو ګام وبللو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د کورم ایجنسی په پاړه چنار کې تیر اتوار په ورځ د بمی چودنې نه وروسته کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. د سیمې اوسیدونکو وسوایي چې که څه هم د بمی چودنې وروسته حالات کړکیچن شوي وو، اوس حالات معمول طرف ته روان دي. په دغه اړه نور حال طارق ورغزی راکړي.
د کورمې خلک وایي په پاړه چنار کې د بامې چودنې پس د سیمې حالات یو ځل بیا د سمېدو په لور روان شوي دي. محمد اسامه او رغزې په نامه یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې بازارونه او تګ راتګ لارې پرانیستل شوي دي او عادي ژوند بیرته شروع شوی دی.
د مرکز کله وشوله حالات ډېر زیات خراب و، مارکیټونه بند شوي، لارې بند شوي، خو الحمدلله اوس دوباره مارکیټونه هم خلاص شوي، لارې هم خلاص شولې او حالات یو ځل بیا خپل معمول ته راغلو.
په پاړه چنار کې د اتوار په ورځ سره نږدې د کباړ په یو مارکیټ کې بامی چودنه د کېدو وروسته د کورمې حالات سخت کړکېچن شوي وو. د دې پېښې وروسته په سیمه کې تجارتي ځایونه، بازارونه او د تګ راتګ لارې تړلې شوې وې چې دا یو ځل بیا پرانیستل شوي دي. پولیټیکل تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي او زیاتوي چې داسې کومې بدې پېښې نه د بچو لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی شوي دي او په چیک پوستو د خلکو تلاشیانې اخیستل کېږي.
موږ ته سټریک احکامات دي چې تاسو خپل
خپل سکیورټی ات سره برابر ساتي. نو موږ 24 غنټې زموږ روډ پیټرولینګ زموږ ډیپلایمنت چې کم حساس زګونه دی هلته موږ ډیپلایمنت هم سیوا کړی دی. خو دیس سپیسیفک موږ ته فی الحال دا تھریټ نشته چې یا دیزی کې هو ورال چې کم تھریټ سي دغه مطابق موږ ډیپلایمنت پیټرولینګ خپل جاری ساتو.
واضح دی چې په تیرو درو کالو کې دا سلورمه خونړی پیښه ده چې په باڼچینار کې غټ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله رسولې ده. د دې نه وړاندې د جولای میاشت په 2013 کال کې پرله پسې دوه بامې چاودنې شوې چې په هغو کې 500 زیات کسان مړه شوي وو. د بامې چاودنې بله غټه پیښه د ستمبر میاشت په 2012 کال کې شوې وه چې په هغې کې 12 کسان مړه شوي وو. د فروری میاشت په 2012 کال کې ځانمرګي برید 340 عام وګړي مړه کړي وو. لشکر جنگ وی العالمی انصار المجاهدین تحریک طالبان پاکستان غازی ډله او تحریک طالبان اسلامی پاکستان هغه وسلوالې ډلې دي چې د دغه پیښو پړای په خپل سر اخستی ده. طارق ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جو کرے گی رسی خدا سے پکار دی ابھی کی مذہبی تعلیم نے علاوہ دنیاوی تعلیم ہوم ورک رہی
مدارس پائے یو کنٹرول لاندی
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي. د قبایلی سیمو د لوبو کلتور ډایریکټریټ چارواکي وایي چې په پیښور کې به د روانې میاشتې په 23 نیټه د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د لوبو او کلتور یوه میله جوړي. په دغه میله کې به د بیلابیلو لوبو مقابلې هم کیږي. تفصیل فرهاد شینواری په دغه راپور کې راکړي.
د قبایلی سیمو د لوبو او کلتور ډایریکټریټ چارواکي وایي چې د روانې میاشتې 23 نیټې نه به په پیښور کې د فاټا یوت فیسټیول په نامه د لوبو کلتور روایتي خوراکونو او د تجارتي سیزونو د نندارتون یوه لویه میله ترسره کیږي چې پرانسته به د خیبر پختونخوا گورنر کوي او دې لپاره یې تیاری مکمل کړی دی او د ټولو قبایلي ایجنسیو او افارز نه به پکې په سلګونه خلک برخه اخلی. په دې حکله د فاټا د لوبو او کلتور ډایریکټریټ مینیجر ایوب مشال ریډیو ته وایي
23 تاریخ نه انشاءالله زموږ دا یو ایونت شروع کیږي فاټا یوت فیسټیول چې په دې کې کم سے کم 30 گیمونو متوقع دي او سره کلچر سایډ دی فوډ دی ایکسپو دا ایگزیبیشن دی مختلف سٹالز دی. دا د فاټا تاریخ کې یو ډېر غټ او اهم ایونت دی او امید لرو چې انشاءالله دا به زموږ د فاټا خلک سمره دي اغي بدایو یادگار او تاریخی وګرځي.
او د فاټا اتلیټکس اسوسییشن جنرال سیکرټری انجینیر سیف الاسلام وای چې د میلې سره با نړۍ ته د قبایلی سیمو یو ښه تصویر وړاندې شي.
چې کوم حکومتي وګړي دغه په دې باندې اګری دي چې موږ به د کوم روان جو د فاټا یو سپورتس فیسټیوال دی د کې با چې سمره پلیئرز اغي ته اکوپمنټ سمور کوي او اغي ته چې کوم د خپل ټی ډی او سمره چې د سپورتس د ایونت سره تړلې خبرې هغه ټول به هغې ته ملاویږي.
د فاټا د لوبو ډایریکټریټ چارواکي وایي چې دغه میله به د دسمبر 23 نیټې نه تر 30 نیټې پورې دوام لري او په دې میله کې ګډون کوونکو خلکو ته به یو شمېر اسانتیاوې ورکولی شي. دوی وایي چې زیاتره لوبې د قبایلي روایتي خوراکونو میله او تجارتي نندارتون به په پیښور کې وي او یوه لویه مشاعره به د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې ترسره کیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. درنګ شبیله په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکو د بشیر ګواخ نه د دې وخت مهم خبرونه وو. د پاکستان فوج ادا کوي چې د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او همداراز د شمالي وزیرستان په شوال کې د میشتو وسلوالو په مرکزونو دوی هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې دېرش وسلوال وژلي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې سي ټي ډي مشر پرون خبرلان ته وویل چې د سفوره ګیټ په برید کې ککړ څلور مشکوک وسلوالې نیولې دي چې تعلق یې د القاعده ډلې سره دی. په سفوره ګیټ پېښه کې لږ تر لږه درې څلوېښت احمدیان وژل شوي وو. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅافي سفر په ترڅ کې په ځانګړې توګه د دغه هېواد د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار وکړ. استن کارټر په جلال آباد کې خبرونه ته وویل چې القاعده او داعش وسلوالې ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي خو هېڅکله به دوی ته اجازه ورنه کړل شي چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په میدان وردګ ولایت کې تیر ورځ د خلکو یوې غونډې ته وویل کومو کسانو چې په دې وروستیو کې د هوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي هغوی نیول شوي دي او تحقیقات یې روان دي. ولسمشر اشرف غنی د میدان وردګ له ولس څخه د دغه کار بخښنه هم وغوښته. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې تېره ورځ لږ تر لږه لس عراقي پوځیان وژل شوي دي. دا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په جګړه کې لومړی ځل دی چې نړیوال ځواکونه داسې تېروتنه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شام کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روس له لورې وړاندې شوې قراردادي مسوده منظور کړې ده. د شلو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تېره ورځ په نیویارک کې غونډه وکړه. په مسوده یې بحث وکړ. د امریکا ولسمشر د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه غوښتي چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. مهم خبرونه مو واورېده. اوس وخت شوی دی د مشال ریډیو د ونیس پروګرام د نړۍ رنګونه. په دې پروګرام کې د ساینس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه باندې معلومات اورېدی شي. د خبرونې کوربا ګل آیاست.
د مشال ریډیو اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره برخوندور معلومات راغون کړي دي. نو دومره تاسو خبروم چې د اسرائیل د لرغونی آثارو کارپوهان وای چې ویش سو کاله زوړ د خاورې یو کاڼی موندل دي چې په دغه کاڼی د داسې باچا مهر نقش دی چې په انجیل کتاب کې ذکر شوی دی. د خاورې دغه کاڼی نیم انچ دی او د یهودی قبیلې د بادشاه هیزویکا دستخط پرې موجود دی. دغه کاڼی د هیبرو یونیورسټۍ یوې ډلې بیت المقدس زوړ خار ګیر چاپیر دیوار سره نږدې یو قدیم ځای کې موندلې دی. د هیزویکا ذکر په انجیل کې په خو ټکو کې شوی دی. د دې نه علاوه د اشوري بادشاهانو د تاریخ ذکر هم پکې موجود دی. که څه هم دغه مهر په 2009 کال کې موندل شوی وو خو په هغه وخت کې د دې خبرې ذکر نه و شوی. خو د ساینسي معاینې وروسته دا خبره څرګنده شوې ده. دا لومړی ځل دی چې د یوې ساینسي معاینه وروسته د یو پخوانی بادشا د مهر نخې موندل شوی. یورپ د لیزا پات فاینډر نومي یو نوی مصنوعي سیاره خلاته لګلې ده چې مقصد یې لازمه کې نه په لکونو کیلومتره لري د کائناتي فزیکس پیچلې آزماینې کول دي. د مصنوعي سیاره ان ټیکنالوژیز تجربې بکې چې کشش ثقل چپو موندلو لپاره پکار وي. دغه چپې په کائنات کې د عظیم واقعیت وروستو د زمان او مکان وروستو په وجود کې راځي. د دې ټیکنالوژي په مرسته د بلیک هولز په خپل منځ کې د انزما موندلو کې به هم مرسته وکړي. پات فاینډر نومي سیاره د فرانچ ګیانا د یو ویګا راکټ په مرسته مدار ته لګل شوې ده. دا مصنوعي سیاره لازمه کې نه شاوخوا 15 لکه کیلومتره لري د لمر سترګې په لور ځي. تمه ده چې یورپین سپیس ایجنسی ایسا مشن به تر یو کال پورې دوام ولري. په پات فاینډر سیاره کې یوازې یوه آله لګېدلې چې د سرو او پلاتینیم نه جوړه شوې ده. کارپوهان وایي په ځمکه داسې ازماینې مخکې هم شوې دي خو دا په خلا کې د دې نوعیت لومړۍ ازماینه ده. د امریکا خلای اداري ناسا د پلوټو سیاري نوي تصویران خپاره کړي دي چې پکې په واضح توګه په سیاري د واوري ډک غرونه او کندې ښکاري. د پلوټو سیاري دغه تصویران نیو هورایزن خلای جاز د تیر جولای میاشتې په 14 نیټه اخستی وو. دغه تصویران 80 میټره پکسلز لري، یعنی ډېر په واضح توګه دغه تصویران کتل ممکن دي. په دغه نوي تصویرانو کې د پلوټو په سیاري موجود د واوري لوی ګټونو او کندې ډېر په واضح توګه ښکاري. تر دې وړاندې هم خلای جاز د پلوټو سیاري تصویران ځمکې ته لیږلي وو، خو دا تازه تصویران له هغو نه شپږ چنده زیاته واضح دي. پلوټو سیاره له ځمکې نه 3 ارب میله په فاصله کې ده، او نیو هورایزن خلای جاز د دغه سیاري 80 کیلومتره علاقې تصویران اخیستي دي. نیو هورایزن خلای جاز د پلوټو سیاري له 7000 میله په بلندۍ کې دغه تصویران اخیستي ول. نړیوال خلای مرکز ته د سامانونو لیږلو سلسله د 100 میاشتو ځنډ وروسته بحاله شوې ده. په دې لړ کې د امریکا په سامانونو سنبال خلای جاز نړیوال خلای مرکز ته لیږل شوې ده. په تیرو 100 میاشتو کې د لومړی خلای جاز دی چې نړیوال خلای مرکز ته سامان وړي. امریکا خپل اخري خلای جاز په اپریل میاشت کې لیږلی وو. اټلس 5 نومي راکټ کیپ کارنیوال ایرفورس سټیشن نه د 3 ورځو خراب موسم وروسته خپل منزل ته لیږل شوې ده. په دغه خلای جاز کې 3500 کیلو نه زیات سامان بار دی چې پکې خوراک، سکاک، جامې، د کمپیوټر آلات او نور سامان شامل دي. دا وخت په نړیوال خلای مرکز کې یوازې د 10 میاشتو سامان پاتې دي. د امریکا خلای ادارې ناسا دوه شخصي کمپنی اوربیتل اے ٹی کے او سپیس ایکس ته خلای مرکز ته د سامانونو وړلو ټیکه ورکړې وه، خو دغه دواړه کمپنی په دې پروژه کې ناکامه شوي ول. موګیکین وایي چې د نوي شمیرو تر مخه په نړیوال معیشت کې د ودی باوجود په لومړي ځل په نړۍ کې د کاربن په اخراج کې د کمی هیلي پیدا شوې دي. په دې دقیق کې شامل ساینسدانان په دې اندي کچري چین د کوئلې په استعمال کې کمی او هغه انرژي استعمالوي چې ماحول ته زیان نه رسوي، نو دا خبره ممکن ده. په دې دقیق کې شامل د یونیورسټي آف انګیلا پروفیسر کورن لیمیټډ په دې خبرې سره اتفاق کوي چې چین داسې ګامونه پورته کړي چې د کاربن په اخراج کې کمی راغلی دی، خو هغه هیواد اوس هم په نړۍ کې تر ټولو زیات د کاربن اخراج کوي. په دې فهرست کې هند په 3 نمبر دی او محققینو په دې اړه خپل اندېښنې هم ښودلې دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 2 نمبر فلم د جیمز بوند سپیکټر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 600 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 3 نمبر فلم دی ګډ ډایناسور دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 550 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے ټو په لومړي نمبر دی. فلم کرامپس په 2 نمبر او په 3 نمبر فلم دی ګډ ډایناسور دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم هیټ سټوري 3 دی چې تر اوسه پورې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې په 2 نمبر فلم تماشا دی چې تر اوسه پورې د 6 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په 3 نمبر فلم پریم رتن دن پایو دی چې تر اوسه پورې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ وتلي اداکار رسل کرو او راین ګوسلینګ نوې فلم دی نایس ګای لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د 1970 لاس انجلس ښار ښودل شوی چې رسل کرو او ریان دواړه شخصي پلټون کې وي او د هغه جنې په لټه کې وي چې لا درک شوی وي. د پلټونو پر مهال دواړو ته معلومه شي چې دا یو غیر معمولي معامله نه ده او په دې کې ډېر لوی کسان ککړ وي. فلم دی نایس ګای به د راتلونکي 2014 کال د مې په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Equanimity. Quality of being calm.
Who is it?
Messenger service.
Even tempered.
You're a private investigator?
Just $20 in there, all right? Just take it.
No, not here for that. I'm a messenger. Give me your left arm.
No!
Yeah, come on. I'm not in the yellow pages. But if you got trouble with someone, you might ask around for me. Jackson Healy.
I work for the Department of Justice. My daughter, Amelia, is in danger. Please, find her. Protect her.
March, Jack Healy. I'm not here to hurt you, so I'm gonna ask you a question.
No. How stupid do you think I am? I got a license to carry.
There's a couple of people I trust say you're pretty good at this. I want you to find Amelia.
The mob is trying to spread its operation to Los Angeles. Somehow, Amelia is involved.
One thing we know for sure, something funny's going on.
د هالیوډ فلمونو مشهور سپرمن او بیټمن کریکټرز نوې فلم دویم ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم بیټمن ورسز سپرمن ډان آف جسټس دی. دا فلم به د راتلونکي کال 2018 د مارچ په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اداکارانو بین افلیک، هنری کیول او ایمی ایډمز کار کړی دی. دا فلم زاک شنایډر ډایرکټ کړی دی. د فلمونو ځینې ویبپاڼو تر مخه دا فلم د 2013 کال کې جوړ شوی مین آف سټیل دویمه برخه ده. د فلم په ټریلر کې ښودل شوی چې کلارک کین او بروس وین
Mr. Wayne, Clark Kent, Daily Planet. What's your position on the Bat Vigilante in Gotham? Civil liberties are being trampled on in your city. People living in fear. He thinks he's above the law.
The Daily Planet criticizing those who think they're above the law is
a little hypocritical.
What'd you say? Considering every time your hero saves a cat out of a tree, you read a Huff Piece editorial about an alien. You could burn the whole place down.
Most of the world doesn't share your opinion, Mr. Wayne.
Maybe it's Gotham City and me. We just have a bad history with freaks dressed like clowns.
Boys! Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love bringing people together. How are we?
Lex.
Hi, hello. Lex, it is a pleasure. Ow, wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person.
She with you?
I thought she was with you.
د هندي سینما مشهور اداکارانو دیپیکا پادوګون، پریانکا چوپړه او رنویر سنگ نوې فلم باجیراو مستانی په روانه میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي. دا فلم مشهور ډایرکټر سنجی لیلا بنساری جوړ کړی دی. دا فلم په 19مه سیزه کې د هند مراټا پښوا یعنی د وزیر اعظم باجیراو او د هغې دوی مخزي مستانی په جون جوړ شوی دی. دا باجیراو په اړه په هند کې مشهور ده چې ټول یو سلویغ جنگونی کې برخه اخستې وه او په یو جنگ کې هم شکست نه خوړلې.
ہرے دربار میں جو دنیا سے لڑ جائے وہ عشق جو محبوب کو دیکھے تو خدا کو بھول جائے وہ عشق
اس گستاخی کے لیے تمہیں سزا بھی مل سکتی
کس کی تلوار پر سر رکھوں یہ بتا دو مجھے عشق کرنا اگر خطا ہے تو سزا دو مجھے
آپ ہم سے ہماری زندگی مانگ لیتے ہم آپ کو خوشی خوشی دے دیتے پر آپ نے تو ہم سے ہمارا غرور چھین لیا
باجیراو نے مستانی سے محبت کی عیاشی نہیں ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں مستانی
اور ایک ساتھ رکتے بھی ہیں
هندی سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوې فلم ایئر لفٹ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. په فلم کې اکشے کمار هندی نژاد کویتی سوداګر وی. په فلم کې ښودل شوی چې په 1990 لسیزه کې عراق په کویت قبضه کړی وی او په هغه وخت کې ډیر زیات هندي وګړي په کویت کې کاروبار او مزدوري کوي او د هغوی د راویستلو لپاره په لوی کچه آپریشن شروع شوی وی. په فلم کې د هغه وخت واقعیات ښودل شوی. فلم ایئر لفٹ به د 2018 کال د جنوري په 28 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
1990 تک کویت میں میرے نام سے کچھ لوگ ڈرتے تھے کچھ لوگ جلتے تھے لیکن میرے نام سے سب لوگ جڑنا چاہتے تھے مگر اسی سال اگست میں حالات ہم پہ ایسے حاوی ہوئے اور 170,000 ہندوستانیوں کی طرح اس نام کی بھی کوئی قیمت نہیں رہی ایک یہ کہ دنیا انہیں بھول چکی تھی دوسری اس بات کی سمجھ کہ آج انہیں بچا سکتا ہے تو صرف وہ دیش جسے انہوں نے خود یاد کرنا بند کر دیا تھا ایئر لفٹ ہندوستانیوں کے لیے ہندوستان کی سب سے کامیاب کوشش
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
اوریدونکو زمونږ ونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه مورید چې ګل ایاز وړاندې کوله د خبرونه ستاسو لپاره. اوس تاسو پام د مشال ریډیو دویمې ونیزه خبرونه مدرسې په اوسني اثر کې پر لور راګرځو. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان او ترکیې د دینی مدرسو پر تلیز جاج اخیستل شوی دی. د خبرونه احمد شاه اعظمی وړاندې کوي.
مدرسې پوسنی عصر د مشال رادیو په نیز خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مز احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په پاکستان کې مدرسې د دغه هیواد له جوړېدو سره سمې جوړې شوې چې دا مهال یې شمیر د یوې اندازې له مخې د 40,000 شاوخوا دی. په دغو مدرسو کې څه باندې 100,000 طالبان دیني زده کړې ترلاسه کوي. په پاکستان سربیره په یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې هم مدرسې شته چې د خپل وضع کړل شوي قانون سره سم یې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې د حکومت تر انتظام لاندې د دیني زده کړې سلګونه مرکزونه فعالیت کوي. دا چې د ترکیې د دیني زده کړو مدرسې یا ښوونځي د پاکستان له هغو سره څه ډول توپیر لري، مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په ترکیه کې د عثماني خلافت پر مهال یو شمیر مدرسې فعال وې چې دینی درسونه پکې ښودل کېدل. خو په 1923 میلادي کال کې د مصطفی کمال اتاتورک لخوا د جمهوریت تر اعلان وروسته مدرسې وتړل شوې. سمدا وروسته د خلکو د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره د دیني زده کړې د لنډې مودې کورسونه پیل شول چې دورانیه دوه یا درې میاشتې وه. د هغه وروسته د خلکو د اړتیاو او غوښتنو پر اساس د امام خطیب لیسې په نامه د دیني زده کړو د مدرسو یا ښوونځیو بنسټ کېښودل شو او لومړی امام خطیب ښوونځی یا مدرسه په 1950 میلادي کال کې په استنبول ښار کې پرانستل شو. څه موده وړاندې ترکیې ته د سفر پر مهال همدغه ښوونځي ته چې استنبول انادولو امام خطیب لیسې نومېده ورغلم. کله چې مې د لیسې له مشر جاوید اردریم څخه په دې هیواد کې د امام خطیب لیسو د پرانستې په اړه وپوښتل نو نوموړی وویل:
Ülkemizde İmam Hatip liselerimizin tarihi 1950
Türkiye ki de İmam Hatip Khwanzayo ya madrasu tarih 1950 kal tarasigi pa 1950 kal ki de di Khwanzi de lumrani mudir aw bansati khudun ki Mahmud Jalal Okten pa ziyar pa hewat ki lumre İmam Hatip Khwanze pranisal shu aga waqt Democrat kun pa waq ki Adnan Mundaris wazir azam aw Tawfiq Elari de khwani waziru aga waqt madrasi tadal shwe او د دیني زده کړو لپاره یوازې د لنډې مودې کورسونه ویل کېدل. نو په همدې وخت کې محمود جلال الدین اوکتن یو پروژه جوړوي او په انقره کې د ښوونې او روزنې له مرکزي وزیر توفیق الهري سره شریکوي او بیا پریکړه کیږي چې باید د امام خطیب ښوونځي بنسټ کې خودل شي. هماغه و چې په 1950 کال کې په استنبول کې د دې ښوونځي بنسټ کې خودل شو.
د نوموړي په وینا تر دې وروسته یو شمیر نور امام خطیب لیسې پرانیستل شوې چې شمیر یې دا وخت تر 600 زیات دی. د تاریخ په اوږدو کې په دغو امام خطیب لیسو کې کله له 6 څخه تر 12 او کله بیا له 9 څخه تر 12 پورې درس ویل کیږي چې بیا وروسته فارغین په پوهنتون کې نه یوازې د الهیاتو یا دیني علومو څانګې ته تلای سي، بلکې نورو پوهنځیو کې هم لوړې زده کړې ترلاسه کولای سي. جاوید اردریم زیاتوي چې د امام خطیب لیسو هدف یوازې دیني علوم نه بلکې عصري علوم ښودل هم دي.
İşte 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
د امام خطیب ښوونځیو د جوړولو هدف د هیواد د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي کسان روزل او د دې په خوا کې د عصري علومو لکه فزیکس، کیمیا، ریاضي او فلسفي علومو زده کړه کول او عصري او دینی علوم سره یوځای کول. په پایله کې داسې کسان روزل چې هم دینی او هم عصري زده کړې کړې وي، خپل دین او کلتور په ښه توګه وپیژني او بل خوا هغه غربي ارزښتونه هم وپیژني او خپل وطن ته د خدمت جوګه شي. زموږ زده کوونکي د هغه مارغه په شان وي چې دوه وزرونه لري او ډیر ښه الوت کوي. یعنې د امام خطیب ښوونځیو زده کوونکي تر فارغېدو وروسته هم په عصري علوم او هم په ديني علوم سمبالوي
بیر چشهانه دونشمش اوریا.
بل خو د ترکیه په بیلابیلو پوهنتونونو کې د الهیات د پوهنځیو شمیر تر شپېته اوښتی دي چې تر پی ایچ ډی یا دکتورا پورې زده کړې پکې ورکول کیږي. خو دغو پوهنځیو ته زیاتره هغه زده کوونکي ځي چې امام خطیب ښوونځی یې سرته رسولی وي او غواړي په دې برخه کې نوره پوهه ترلاسه کړي. په ترکیه کې د هر ملا امام، خطیب، مؤذن او مفتی لپاره ضروری ده چې له امام خطیب لیسې څخه فارغ شوی وي او بیا وروسته په پوهنتون کې د الهیاتو پوهنځی لوستی وي. که څه هم په پاکستان کې دینی مدرسې په شخصي توګه فعالیت کوي، خو په ترکیه کې هیڅ کس ټولنه یا غیر حکومتي اداره نسی کولای چې امام خطیب لیسه یا مدرسه د الهیاتو پوهنځی او یا پوځي ښوونځی پرانیزي. دا چې په ترکیه کې ولې چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په خپل سر مدرسې جوړ کړي؟ جاوید اردریمی په ځواب کې وایي:
چونکه دین önemli bir müessese. Eğer yetkili
کچیرې دینی ښوونځي یا مدرسې په شخصي توګه د افرادو لخوا جوړ شي، نو د مدرسو مالکان یا چلوونکي خپل افکار او خپل نظریې د دین په بڼه خلکو ته وړاندې کوي چې دا بیا د خلکو ترمنځ د بې اتفاقۍ او خپل منځي شخړو سبب ګرځي. حال دا چې د دین اصلي سرچینه قرآن او حدیث نبوي دی. کچیرې د شخصي تنظیمونو، ټولنو یا اشخاصو لخوا امام خطیب ښوونځي جوړېدلی، نو بیا به د دغو اتحادیو او ټولنو لخوا په جوړو شوو مدرسو کې د هغوی د خوښ اسلام خودل کېدی او هغه تعبیر چې دوی د اسلام له دین څخه درلودی، نو هغه به خلکو ته د مختلف دین په توګه وړاندې کولای. نو په نتیجه کې به د پلانی سړی مسجد او د پلانی سړی د مدرسو خبرو د خلکو ترمنځ اختلاف، بې اتفاقي او جنگ جګړې رامنځته کولای. نو په کار ده چې دا ښوونځي یا مدرسې د حکومت لخوا جوړې شي او د حکومت تر کنټرول لاندې وي. په ترکیه کې د دینی چارو ریاست موجود دی او ټول مساجد په هغه پورې تړاو لري او د ټولو مسلمانانو پر مخ پرانیستي دي او دا کار د خلکو د یووالي لپاره ډیر اړین دی او د دین په شان مهم موضوعات باید د با اهل کسانو تر کنټرول لاندې
اهل کسیدرین کنټرول altında olması gerekir diye düşünüyorum.
بل د ترکیه په قونیه شهر کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو پوهنځي ښوونکی پروفیسور ډاکټر سلیمان توپرک وایي چې تر ټولو غوره د نس زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو کېږي.
O zaman sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi gerek Afganistan'dan gerek Pakistan'dan fakültemizde okuyan öğrenciler.
دلته زموږ د الهیاتو په پوهنځي کې د افغانستان او پاکستان شاګردان موجود دي. موږ د دوی لارې دغه هیوادونه وپیژندل. که هر څومره موږ د هغوی د تعلیمي نصاب په اړه لږ یا ډیر معلومات ترلاسه کړل، خو هغه متل دی چې وایي د ډول غږ لری خخ کاری. نو موږ پوهیږو چې د هغوی دینی مدرسې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه رسوي. باید چې دینی زده کړې د حکومت لخوا په حکومتي ښوونځیو او تعلیمي مدرسو کې د مسؤولو اشخاصو له اړخه د حکومت تر کنټرول لاندې پر مخ یوړل شي. له کنټرول څخه زما مطلب دا دی چې حکومت باید د پرمختګ او کار په اړه کنټرول ولري، نه دا چې حکومت پر مدرسو او تعلیمي ادارو اغیز وکړي. که شیر کنټرول په سمه توګه وشي، نو زما په نظر تر ټولو غوره دینی زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو یا وسایلو
کې.
د همدې پوهنتون د الهیاتو پوهنځیو پاکستاني زده کوونکي راجا عاقف د ترکیې د دیني ښوونځیو او د پاکستان د مدرسو ترمنځ د توپیر په اړه وایي چې په ترکیه کې پر مذهبي زده کړو سربیره یو شمیر عصري مضامین هم ښودل کیږي چې له کبله د دې ځای زده کوونکي د پاکستانیانو په پرتله زیات معلومات لري.
وہاں پر صرف ہمارے مدرسے یا کوئی ایسے دینی اسکول ہوتے ہیں، وہاں پر صرف ہمیں قرآن حدیث فقہ
پل تزمونگ مدرسے یا دینی خوانزی مونگ تیوازی قرآن حدیث یا فقہ رکھے دوی مونگ تا نور مضامین نوائی او نا دنڑے پڑا معلومات رکھوی. خود دلتا پا ترکیہ کے دا دین سربیرا نور دیر مضامین ہمشتا دا قرآن حدیث او فقہ سربیرا مونگ تا دنڑے دا تاریخ پڑا در سنا ویل کی نفسیات، تولن پوہنا، تجارت او اقتصاد رکھے او دا دے سربیرا کمپیوٹر او انگریزی هم راتوي. خو په پاکستان کې د مدرسې زده کوونکي یوازې د دین او فقه په اړه خبر وي. هغه تاسو ته د تجارت، سیاست او فلسفي په اړه داسې معلومات نشي درکولای لکه څنګه چې دغه زیز د کوونکې درکوي
د دې ترڅنګ د ترکیه په انقره ښار کې د الهیاتو د پوهنځي او افغان زده کوونکي سمیع الله صابر ورته نظر لري او وایي چې په ترکیه کې هر دیني عالم او امام باید په ټولو علومو خبر وي.
دلته دوی د دیني زده کړو سره یوځای یعنی د حدیث شریف، تفسیر شریف، همدغسې د نور کتابونه د دې سره په څنګ کې دوی هم ټولنپوهنه ورته وي، هم ارواح پوهنه ورته وي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده. چې دا ډېر ضروري علمونه دي، ځکه چې امام یا دیني عالم چې دی د دغو نه باید خبرې ټولنه باید وپېژني چې زه په کومه ټولنه کې یم او څنګه ټولنې سره کار کولی شم، هغه څنګه دی وکولی شي چې دی غلط رواج نه راواړوي.
نوموړي زیاتوي چې د ترکیې زده کوونکي د پاکستان یا افغانستان د دیني زده کړو څخه د فارغه سوو زده کوونکو په پرتله ډېر زیات معلومات لري او ټولنې ته ګټور تمامېدای شي.
د دغه ځای شاګرد سوي دغه د نوري نړۍ یعنی د نوري نړۍ د کلتور څخه، د نوري نړۍ د فکر څخه، یعنی په نوره نړۍ کې چې څه تیریږي د هغوی نه ټولو نه خبرې، هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې څه تیر شوي وو او اوس څه تیریږي، او د دوو مملکتونو ترمنځ څه لپاره جنگ شوی و، ولې شوی و، ولې جنگ کیږي، دغه نه خبرې. د دغه ځاینه چې څوک فارغ وي د هغې ساحه زه ګمان کوم چې ډېره ستره ده، ځکه دوی د نړۍ د دینونو څخه خبرداره دي، د نړۍ د کلتورونو څخه خبرداره دي، په نړۍ کې په کوم ځای کې مسلمانان څنګه ژوند کوي د هغوی نه خبرداره دي. یعنی دوی د امریکې مسلمانانو نه خبر دي چې هلته دوی په څه رقم ته ژوندګي کوي، سره کام ته کوي، کلتور یې څنګه دی. نو د هغوی ساحه ډېره پراخه ده، دوی کولی شي چې په امریکا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، په روسیا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، لیکن د افغانستان چې هغه څه دی هغه د هغې محلې دپاره مخصوص یو منطقې ته کار کولی شي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي وایي چې ترکیه نه یوازې له پاکستاني مدرسو سره په مضامینو کې توپیر لري، بلکې دوی په تعلیمي نظام او د ښوونکو په رویو کې هم زیات توپیر احساس کړی دی. راجا عاکف په دې اړه د خپل سترګو لیدلې حال بیانوي او وایي چې په پاکستان کې د ښوونکو د نړۍ پرمختللې ټکنالوژي ته په منفي سرکه کتل او اوس هم هلته د ټکنالوژي منفي اړخ ته زیاته کتنه کیږي.
میں جب کلاس ایٹ میں تھا تو ایک ٹیچر تھا میرا اسلامیات کا، اس وقت نئے نئے موبائل آئے ہوئے تھے پاکستان میں،
زچ کلا پاتم جماعت یا ٹولگی کی اوم نو زمونگ دا اسلامیات یو خون کیو، هغه وخت پاکستان ته موبایل ټلیفونونه نه وی راغلی وو. زما له یو ملګری سره موبایل وو، نو هغه خون کې ورته وویل چې دا مه استعمالوه، دا امریکایانو او اروپایانو جوړ کړی دی. خو چې کله دوه کاله وروسته موږ لسم ټولګي ته راغلو، نو یو ورځ همدغه خون کې په کلاس کې ولاړو او ویلې دا موبایل دی، دا ډیر ښه شی دی، ما هر سهار ویښوي او له کورنۍ او نورو کسانو سره خبرې هم پې کولی شم. هلته زموږ ستونزه همدغه ده چې زموږ ښوونکي منفي اړخ ته زیات ګوري، د دې سربیره هلته انټرنیټ زیات نه کارول کیږي. دلته موږ خپل ټول امتحانونه د انټرنیټ او کمپیوټر له لارې ورکوو، خو په پاکستان کې د دې ټکنالوژۍ د منفي اړخ له کبله زیات استعمال نه کیږي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي نظر لري که چیرې په پاکستان کې د دیني زده کړو ښوونیز نظام د ترکیې غوندې پرمختللی او عصري سي، نو فارغین به زیات معلومات ولري او ټولنې ته به د غوره خدمت جوګه سي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ به د پاکستان او مصر د دیني مدرسو پرتلیز جاج اخلو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.